لیوې یا کاریزونه هغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د عمارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوړئ. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د عمارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیه د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کې ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د عمانو کار ډیر نادر شروع وله ته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د عمانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړي. زاج نیاز محمد د منزور کلی د واز خاله سره په ټکال ولایت خبره کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسره وجود نه لري په واز خا کې، نه دوه وار په خپل باندې موږ وزرا وزیر صاحب تورګي د سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري، یو شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه ټول تکنسیب دي او بودیجه هم لري، او کدی نکم پنځه بستریز او هغه شل بستری سوی د تر پورې ترغه هم اسکار پښا باندې روان ته، تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. واز خو ولست ډیر مشکلات سره مخامخ ته، او بل دی نیو مرجان په نام باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ته هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي، او نه والی صاحب، او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توسو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او دنیا مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان تراسي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله سی هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي، زمې لارې خټي تروان، ځکه ته څوک نه سوای پېتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیله. هیله د چیرو او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت ومنه ولسوالۍ نام. ورور موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو آنتن را کړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه آنتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دې وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو موږ ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د عمومي خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسځي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریانم نه مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریانم نه د کیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دي هلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مراو ګرځو، پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارتي زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دغې سه شیان رابرو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلی زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لرزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی یې د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افتر شاکونه ولري.
وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو ویل، زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنې فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نا څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي، یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هري رود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې که موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل، چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکوي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن دا د شیشو دی رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دی که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي چې نڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه نڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو سم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د مندني او پلټنې پاړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره د لبیا وامه 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نامه زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلې یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د دا اصلي کورنۍ زموږ را خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیر تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربی شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پر تاسو لزر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغر د ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یې څه تیزه، فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي، او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 8 2 2 3 0 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا ندیرش چلور نیوی انجسا و یو دیرش.
بلی السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. دور کسو عاجزان و خبرونه درنو هوریدون کومینوال او خوژام کارانو ستړی مسی جوړ په خیر شر سیم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی یم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکسه وای دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري مقدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیره دی یعنی دوه شمیره پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 9 یو ځل دا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګ دویم شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 0 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9 نو کار ملګري ته یادې خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښه شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 2 1 2 1.
د آزادی میلمه د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمته سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو په مو د بندونو کانالونو او زلزلو پاړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وی. د دې لپاره چې د متخصص افغان لا ډیر و پیژنې لما اسمت څاروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپل د ځان پاره یو سراتو ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیلی سره او درې زامن لرم یو لوی ټول تحصیل کړی دی او ټول په سلام ډیګري اخیستی دی او ار یو کار کې. نو زه په لندن کې هم اخته پدې يم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د ودی لپاره الته کار وکړو. بل دا چې جامعې نخبگان علمی په نامه یو جامع لرو چې ټول هغه استادان ټول هغه پی ایچ ډی ماستری لیسانس د خلک مورا ټول کړی دي چې څنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوي او راټول کړی مو دي دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دنن افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړی دي او ډېر هم دي، یعنی په سلها و دي چې موږ غاړي کې ورسره نیولې دي چې د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او ځینې متخصصین چې په بهر کې دي، امریکې نه نیولې، کاناډا نه نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره، او په ایران او پاکستان کې ځینې دي موږ سره په اړیکې دي، او بخت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سوو مورو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي، او د دوی سیاست هم ګوري، او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړیږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دای چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو، او دلته به خارجي متخصصین هم وي، د افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی، او یو مؤسسه په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري، او چې په هره برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنگاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنگاپور د تاریخ، د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راشي د مونږ شتمني چور کړي او په مفت یوسي، مونږ خپل نظارت کوو. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیون ډالر یا تر 1 میلیارډ مون صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمې دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاری وکړو، دغه پس پنګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولای شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دېونه استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی لپاره په بار کې مصرفيږي، او کچېری مونږ دلته معیاري شفاخانه جوړ کړو، په لږ اندازه مونږ کولای شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي، او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوي وسی، او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکې، زراعت علیحده، معدن علیحده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسو د دې پلان او ستاسو د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده، کنه ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د اساسیتونو پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګې ګوري د غاری واته. دغه د پاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسی، یو افغاني پروسی چې بل کم، دغه د پاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبري کړې دي. زه خپل افغانستان ته تللی وم، د ځینې وزیرانو موینانو دوی سره مخري کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټول سره مونږ کتلي، دوی ته مو د جریان تشریح کړي، او خوشبختانه دوی مونږ ملاتړ کوي. اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري، خو مونږ افغانانو خو دوی ملامت نه دي په دې شلو کالو کې، په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، او مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار، مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سرادات و د کمیسار پاییز په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات کې پیدا شو، او زما مور بیا د بالا مرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې دولورې، متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د 30 کالو یو زوی په نس کې، زه د 2 کالو یو بل ورور مې مشر و، چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږي به ټولولي، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله، ام په هغه حالت کې مختای یو استعداد را کړی چې د 12 کال ز اول نمبر وم دغه ځای بیا سلطان د لسین چې خلاصوم بیا پولیټکنیک ترالم پولیټکنیک اول نمبر سوم بیا د نمراتو په حساب بورس واخسته شوروی ته تلارم شپږ کال مې هلته درس وې پس هغه چې راغلم بیل کم شناخته جوډیزیه او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشری معرفي کړم نو هلته تصادف خپل استعداد وخو بیا مدیر د تحقیقات علمی سوم بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زم مسول دغه تحقیقات او علمی تحقیقات او ټول زما تر کنټرول لاندې او ډېرې غټې پروژې ما کار کړې دي په افغانستان کې ډېر علمی انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزی او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصیږي دوی دغه استرکشن یا دستور لاملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اوري زموش بلمه ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی. بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي
بهر ته هغه خو د دوه نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور شو چې اته د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو بلادم نه ولته بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمينه برابر نه شو نو بل اخر پاتې شولو رالو لندن ته رالم زه مسکو ته ولاړم په دې چالت می تحصیل کړی بلادم بیا می کاروبار شروع وکړ بیا تجارت می شروع وکړ ته مخ د دې هم چې زه په په ادارې کې ما کار کوي بیا د تجار سره ما اړي کې وي د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او گاونډیانو بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسي کې شوروي کې دوی ته کومک کوي او دوی ما ته ډیر بل اخر یو لار پیدا شو اعتماد پیدا شو بیا می شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي نو ډیر فاز دوخته ما وکولای شو ځان د پاره ژوند جوړ کړم نو د تجارت لواسه یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکم په افغانستان.
بله په دې دوره کې چې له هیواد ووته بیا مو په خپل مسلک کار ونکو
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي او بلته زمينه ما ته مساعد نشو چې په غرشته کې مونتا کار میکوله دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم الحمدلله مشر زوی می استاد او د اصطلاح ماستری په ساينس کې واخسته یعنی د ساينس د معلمینو ټرینر و دلته په لندن کې کار کوي او دوم زوی می په اصطلاح لایر شو بیا اوس بارستر دی نو سالوال ورته وای نو دریم لور می هم دغه وخت ډیگری واخسته اوس په یو بانک منیجر دی او څلرم اولاد می دریم سم د حقوق دی په پانتون کې داسه یعنی ما ټول فوکس دغه باندې او په پاکستان کې هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی ومه په اصطلاح شورا اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړی یو شورا جوړ کړی سولې په حساب الته ملاقاتونه د ملګر ملتونو د استاد سره د دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شي په افغانستان کې سولې متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي زما په یاد چې موین الدین ایدر وزیر د داخله او مخبل ورته ویل چې وروره تاسو مداخله وکړه مکوې په افغانستان کې که تاسو هدف دای چې تاسو افغانستان نیسی شاید و بینی سی او تاسو ساتل نه چې خپل زه خپل دغه د لاس ور کوي اوس وګوري هغه ور چې دوی بلکره د خپل په پاکستان کې لګیږي او دوی په کې سوځي
د تعلیم په دوران کې کاغه په داخل کې او د پولیټکنیک دوره وا یا د شوروي اتحاد وختو کومه خاطره کوم په زړه کې هغه مشلاوتن سره شریک کړ
خبره سید هم زمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایم بیا زه استاد زمینشناسی پانزی کې زه استاد و ملته درس مې ورکوله هم جیولوژي برخه ته هم جغرافیه برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله سروي درس مې ورکوله خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نه هم سم کې اومه د مونږ ریاضی معلم تبدیل سو لاړې غورته واستوي او د حوال صنف معلم حدود خان نومې دی مونږ ته راوي چې دی ریاضی فزیک درس راکې نو دا 15-30 دقیقې په یو شکل د تیر کړ بعد غ زنګ د تفریح چې وورسو چې الوکان وتله ماته ولې چې خلیل احمد تاته می کار دی ما ز ایران پاشو معلومات څه کال لري ودرېدم بعد غ معلومات وای چې خلیل احمد جان ولکه د فزیکو ریاضی کې څه ز ولکه خبرغه يم اس بوی ولکه ورم زنه پېرم څه وکم ماته وای نو زه ما ورته چې استاد ته ریموه ساده سوته وای چې د آینده درس چوک آمادگی لري زب آمادگی نسم زب ان شاء الله درس ورکوم یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول دی بام ناس ولکه شاگردان بیا په تفریقی د سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ور جوړ کړ کلید ما ورته جوړ کړ بیا د خپل کتابچی می د توګه به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله
ډېره جالبه قصه دا راته وایي چې کله له افغانستان بلاره شوروي ته د کلتور او د هر شي تفاوت څنګه احساس وکاو
ساروان څه خبره دا چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په ځین کې داسې ویل څه ویو زما په یاد دی دا ملایان مشران ویل چې روسان چې دی خپل خور مور نه پیژني کافران دی کتاب نه لري دا نور چې دی دوی کتاب لري زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته د پښتنه کوم دی وایي چې د خاله لور د عمه لور د ماما لور د کاکا لور مونږ دوی خور ورته ویله خور ورته ویله او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو زه ایران پاس یم خدا وایي خور مور نه پیژدل ته خودی دوی څخه ازدواج د خلکو سره نه کېدا څه کم دی او بل چې مونږ ته ویله د مشر الوکان ویله چې احتیاط کوی چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولی دا تاسو اخراجی دا مسله دریم دا فلمونه چې مو کتل غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروت هر څوک به اخیسته ویل دا لیکل وی چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی دا باید وساتل شي ترام باید وشي ان زه ایران پات چې مال د مسلمانۍ ملک خود ته ځر کم دی دا کمونیزم دغه شی دی سوسیالیزم ایران ته پات واقعا چې مونته ډیر جالب و دا مسله بل زه تاسو ته وایم چې ماته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډیر ضعیف و ډیر خراب و ډیر بد حالت کې یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم د سمیټو بوجي کاغذي ما به قیچي کوله دا به دماغ کتابچه و او رنگ مینه دولت د آشپزخانه په اصطلاح دود خلته خو ټول په بوټو په دخو په د پلوړ باندې په خواله جوړي دا ټول به می توژل د می رنگ و یعنی ډېر په بد وضعیت یعنی په ټول دول اسکال ما یو افاقي کتاب ما مطالعه نه کوونه کړم نو امکانات ما ته یو بخان بدان شي ما ته زاول نمبرم په 15 سم کې ما ته سر مفاتیش سوالونه وکړ جواب وکړ ما ته خوان دی ورک ما ته یو بخان بدان بخشش راکې ته چې مطالب تر اوسه ما په ذهن کې دي بعد هغه چې زه شوروي ته چورانم ګورم په مترو کې په سرویس کې هر څه کتاب وای نو مونږ هم هلته می شروع کړ کتابونه تاریخي ناول دا شان کتابونه ما ټول په مسکو د ما ته دغه سودر شپږ کاله نو ما عادت ونیوي د مطالعه سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت را سره ستا
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده معدن دي کانونه دي برق ده چی شی دی په کومه برخه کې ستاسو په نظر کې په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرې شي
اول چې مثلا بی مصرف عاید د صنعت د توریزم دی اول استاد یو ګورې ترکیه او یا 100% بودیجه د ترکیه د توریزم د صنعت نه تمویلیږي او افغانستان اول دا ګورې هیڅ پاملرنه نه شوی مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی د سویس ته تللم اما دا چې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی یو څو تعمیرونه چې ټول چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته او یو کلینیک ده د تداوی لپاره چې خدای نه خواسته نه جوړ کیږي فقط دا زمينه دی برابر چې د توریزم ودوي کې امنیت فزیکی راغلی اشته اقتصادي امنیت د دغه وجه هم تضمینه کې بل مادن خو داسې جر نه دی کیږي چې جر حاصل مونږ ته راکې نه دا مسله مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، دا د ټولو نه استفاده کېدای شي چې موږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد موږ اګونډیان ترکو، دا باید وساتل شي د نن افغانستان. دا یو ښه پانګونه ده په دې برق کې، ولې برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کېږي. او اول توجه په برق پسې، بیا ترانسپورت دی، لاری دی، لاری هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده. تاسو وګورئ که چیرې لاری ښې اوسپنې پتلی جوړې شي، یعنی مونږ کولای شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کو. چین چې یو نیم میلیارډ نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی، صادر کوونکی چین دی، د افغانستان له لارې، د ایران له لارې خپل امته کولای شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي. دا مونږ ډېره ګټه کوي. او هوایی سیستم که فعال کو چې تیارې د افغانستان له لارې تیریږي، هم یو ګټه افغانستان ته بیل دی چې مونږ مصرف وکړو. دغه پروژې دي چې په اصطلاح بیل دی چې مصرف وکړو، مونږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي. بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې $500 میلیارد د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولای شو چې افغانستان ته عاید راوړو. $500 میلیارد صرف د اوبه، یعنی دا ټول مادن خو وایم چې یو څه وخت نیسي، خو هم ډېر ضرورت دی. په دې چې لیتیم، افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هیواد دی چې لري، او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې. د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده، قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري. اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي. اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسو اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې، یعنی سرب لرو، یورانیوم لرو، یا هر نوع مادن چې لري چې وګوري افغانستان. بل دا چې مادن تنه دانه دی چې مثلا طلا مادن دی، نقره مادن دی، مس، دغه خپل خاور چې په خښتي جوړیږي دا خپل مادن دی، دغه ریګ مادن دی، تیګ مادن دی چې اوس مونږ تاسو کولای شو چې حجاري فابریکې فعال کې د تیګو تیګ خرڅ کو د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکړو. یعنی د هر خوښ تاسو وګوري افغانستان مسایت ودی ته.
تاسیل آزادی رادیو ده آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی. انجینیر سب، تاسی چون بیلابیل هیوادونه لیدلی دی، بهر مو زده کړې کړي دي، د ژوند ډېره تجربه لري، د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ دوی څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی یې لا بهتره شي؟
خو متاسفانه چې طالبان زه پروش از کال تللی افغانستان ته، همچنان سرم چې تللی وم پروش، وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کښېناستلو. یعنی په یو ساعت کې مولوی سیاوان صاحبان ورته راغلي و، غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې، قطعا د مکتب خبر هم نه و. بیا دومره نوبت چې ورسې چې ما کار ورته درلود، ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب، دا د تا د لاس ساعت علم جوړ کړی، په دغه دلته چې ناست دغه برق دی علم جوړ کړی دی، دغه کولر روشان و ملګرو دغه علم جوړ کړی، په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی، په تیارې کې چې علم جوړ کړی، ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی. او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی. صحیح ده، هر مسلمان ته ضرور دی چې دینی علوم زده کړي، خدای وپیژني، خپل مونږ زده کړي. مسلمان په هیڅ دی دا بین پنج بنای مسلمانی زده یې، اما دا نور مسائل ته توجه وکړي. په دې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي، په دې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو، دا دی اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دي، یو هغه په اصطلاح سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانانو ته وکړي، زمینه د تحصیل د برابر کړي، محدودیت یوازې نه کړي. اوس وګورئ مثلا ښځې ته وایي تاسې صرف طب ووایاست، الان چې د انجینري کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي، شعبوي کارونه هم دي. او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساوی او برته چرازی به شوبه ته شوبوی کارونه دی. یعنی دوی کولای شي خدي چې په کساهی تبلار نشي د پلانینګ شروع تر محاسبه او تر شوبوی کارونه ټول دوی کولای شي تر نران په خطوګه انجام کی. پدې چې خدي ډیر با استعداد دي خو موږ سره هم درسونه ویل دي موږ پول ټکنیک جو دي موږ خوندې وی دا انجونې درس ویلې کې په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي. اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان پکې دي انجونې دي دا محروم کړي دي. اوس وګوره دا روباتیک ټیم چې د هرات په دنیا کې اول مقام وګټل اته په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل. یعنی ډېر با استعداد دي دا انجونې اما دوی محروم ول دا ډېر ظلم دی. نو ځوانان